د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ داونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې تر ډیره لکه چې مخکې زما همکارم ویل د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه زنګړې کړې دي چې زموږ یو میلمه هم را سره ستا او ستاسو پښتنې ستاسو نظرونه ستاسو کومې تجربې چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم تاسو کولی شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 100 و 2 وسو 55 شمیرې ته زنګ وی هاو بل شمیره مو ده 0 و 99 2 و 3 5 و 4 نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 0 2 و 1 و 1 بل شمیره مو ده 0 0 4 0 2 و 1 و 1 5 و 1 نو ستاسو تلیفونونو ته سترګې پلار یو او زموږ د دې خبرونې میلمه به راسره وي انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او کانونو د برخې متخصص چې له دوی سره به هم وروسته ستاسو نظرونه او خپل پوښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کړو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ وه چې د اکتوبر 13 وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلي دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ 0,338 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخه ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راسره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار شریکي چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو ستاسو ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راتو وایئ چې ستاسو تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنئ او وایئ چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده. خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی دي، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم فرجانه تا ته ډېر سر ته په دوه لاسو سلام نه
علیکم سلام وراره خپل ځان او پېژنې لکم زای مو زنګ وهلې او د خبرونه موضوع به مخه مخه وريده لوي
خدانه استفاله فرلایم د کې لګینه د بغلان ولایت
په سلسله سره د بغلان ولایت خدیر شرخ لې مېرمنې وکي مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نکوم چې بیا به ضرورت یې چې تکرار وکړو. تاسو خپل تجربې راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډېره له طبیعي آفاتو سره مخامخ دی، البته د افغانستان ډېر هېوادونه خو شمال یو لږ ډېر، که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربې را سره شریکې.
حالا خورجان فره بجان از من پسیم که خانه دو سفره که ماد پریدی خانه دست که دو سفره تقریبا شمال از بلس که لگی که خانه را غیلی از من که لگی که بسی خاص که ماد پریدی خانه دست که
بله منانه کوم رو رخه یو بل اوریدون که هم را سره پر لیک دی بل اوریدون که برا واخلو. بله مهربانی وکړئ خپل نمره تو ایستا و لکوم زیم و علیکنی. بله
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولسوالو مکوما په درهدي وردګ باندې شکول سوالینه وردګونه
مهرباني وکي ورزاک سب ستاسي تجربه څه دي د طبي
په خیال موږ په دا ورسته څورزه کې دي یو ډېر خنړی سیل شایدون په دغه ورداګو باندې چا کول سوالای کی شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپات نه مو خو د خلکو ځنومځکو تازیانونه وو ځنو کاروندو تړر ځنونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یې وړل نو کله کله داسې مشکلات د موږ په سیمو کې زه خپله د سترګو لیدلی خول که درته ویم دغه پېښه چې منځ ته راغله بیا نو ډېر داسې کسان مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې په ټیټ حالات کښې وو نو د هغو خپل کور او ځمکه او هر څه یې د لاسه کښې ورکړل خو بدبختانه د کومه همکاري د کومې خانه ونه شوه که هم شوه داسې ماسې معمولي همکاري وه داسې غټه همکاري نه وه نو د هغو هغه د درنو مېلمانو مې دغه پوښتنه ده که چېرته په کومه سیمه کښې کوم طبعي پېښه منځ ته راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه لږ وړتیا د کومک لري یا یوه چس همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د هغو چس را د څنګ همسایه سه چې هغو کور ړنګ شوی وي یا کوم بل مشکل سه د پیسې ډېرې وي دوسته کوم همکاري
وردک صاحب مننه کوم ستاسو نه البته پر همکاري باندې او بیا وروسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کېدی سي زه فقط یوه بله پوښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې راله دا څنګه سیمه وه ایا دلته خلکو په خپل سر کورونه جوړ کړي وه که نه داسې په نقشه یا پلان سوې سیمه وه
د تاریخ په اوږدو کښې داسې یو سیل نه و ورغلی دی موږ په سیمه کښې نو دا خلکو همېش همدلته یې کورونه جوړ کړي وو دغه په اصطلاح داسې نه وه چې یا زورواکانو یا دغه کورونه یې چې جوړ کړي وو داسې یوه د خوړ خوله وه کله چې وورېدل سیل په دغو خوړ باندې را ووتو نو څه کم 200 کوره وو که سل کوله دغه د دو ښکار شول نور د هغو خبره نه وه صرف داسې پېښه نه وه شوې تر اوسه دا اولینۍ پېښه وه چې په وردګو کښې موبایل ته راغله
بله ډېرې مننه کوم یو بل اورېدون که هم پر لیکه دی ولی مهربانی وکړئ ځان را وپېژنئ فکر کوم چې زموږ د اورېدونکي شمېره نه ده رخ سوې او اړیکه یې پرې سول بلې بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا تجربې شریک کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام بلې ستاسې اواز اورو مهرباني وکړئ ځان مهرباني ځان معرفي کړئ صدرالدین له خوست ولایت څخه مهرباني وکړئ وروره ستاسې تجربه څه ده د طبیعي پېښو څخه د دې اورېدونکي اړیکه هم پرې سوه اوس زموږ د خپرونې میلمه انجینیر ستانمیر زهیر صاحب ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او کانونو د برخې متخصص زهیر صاحب خپرونې ته ډېر ښه راغلاست ورسو تاسو ته تاسې د مخکني اورېدونکي خبرې به شایي اورېدلې وي دوی د په وردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو د راتلو په اړه خپل ستونزه را سره شریکه کړه دغه رقم تاسې هم شاید یاستئ چې په افغانستان کې بېلابېل ډولونه طبیعي پېښ یا طبیعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کېږي احتمال یې سته چې نور هم رامنځته سي غواړو داسې عمومي شکل باندې ووایو چې افغانستان څومره د طبیعي پېښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیایي جوړښت دی
دغه مخې د طبعي پېښې چې د هغې کښې یو سیلاب دی دا په افغانستان چون غرنی هېواد دی او یو پر څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخې د غرونه نیولې دي له بده مرغه په وروستیو کلونو کښې داسې یو بدبخته حالت راغلی دی چې غاصبین ځمکې حکومتي ټولې ونیوې او هغه هم داسې د غرونو په لمنو کښې چې تقریبا د هرې خوا د غرونو اوبه عمل ته راغلي دی را واخېستې په دغه مظلوم ولس باندې پیسو په مقابل کښې خرڅې کړې چې خرڅې کړې دا که لس کاله سیلاب را نه شي په یولسم کال به یې را ځي او که په شل کال را نه شي په یوویشتم کال طبعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمنو اوبه ټولې دې خوړ ته راښته کېږي او په دې خوړ کښې د مظلوم ولس هغه دي او هلته هم غاصب هم ورته ویلي چې د حکومت ته ذمهوار یم او د شخص ته ذمهوار نه یم که د شخص ذمهوار د حکومت خو یعنې مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شوی دی او ډېر بې رحمه په دغه کورونو هلته ځمکې توزیع شوي دي او د سیلاب لاندې پرتې دي.
بله زه صاحب، که در ته وایست صحیح دی دغه خلکو په مناسبو ځایونو کې کورونه نه دي جوړ کړي، یا د اړتیا له مخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کېږي، که در ته وایست چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول که داسې معلومات ورکړو؟
نو زه په مشخص ډول باندې نشم ویلی، خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنۍ دي او ټول ولایتونو کې غرنۍ سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغسې کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ورباندې سوري دي. نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټولو ولایتونو کې، په زیاتو ولایتونو کې دغه کار شته.
بله، یوازې سیلابونه نه دي، که دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلي چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی، یا راغلي دي او یا هم احتمال سته چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي. یو دغه د اور سوځېدنه ده، چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هېوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کېږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوه عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی شو. سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، ادې عقل دغه د بیړنیو ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیون ته ورکړی وشي، دغه ډبو نه څنګه ستانډرډ او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسې د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتې دي او حتی ټوله کورنۍ غریبانان یې د منځه وړي دي، کورونو اورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دې ولس ته ورکړی شي.
بله، مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به اوریدونکو هم راوخلو، بیا به بیرته راسو تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو زنګ وهلی. بله موږ تاسو آواز لرو. بله تاسو راکسته، مهرباني وکړئ.
نو ښاغله او ثابت کوم کومه کومه استاد به دې پوان زه څو کلمې تاسو باندې معلومات لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دریو وګړي سره موضوع و دي.
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د دورې پیدای فور مختلف کې پیدای او د څو افغانستان غرمه عبارت از زلزلہ، سیلابوس، کوسولی، تغذیه زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهیم که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مروز به خطر زلزله است، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مروز به سیلاب است و بالاخره قسمت های شمال شرق هم سال به وقوع لرزش زمین است. من فکر می کنم که یک از گپ‌های بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت گردشگری کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنند درک نمیتوانند که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد درک کنند و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم دورکن یا مردم از واقع دورکن. اون زمان است که بساس ارزیابی خود میتوانند که جان و مال مردم بسلا در امان بسازن. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار امتر در دیگر دنیا تجربه شدیمید که خود سطح آگاهی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبره. کنها اولی کسای هستن که برای رفع وقوع همچو حادثا بسلا زودتر میرسن. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چکه کنه، در خود مرکز در کابل چکه کنه و مثلا برکت ها را در این در کابل زند بره توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنه، بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمونه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا اگر دقیق داشته باشیم، ارقام و دیتای قدی که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود داره، در کجا باران ها چقدر هست، من ایمان دارم که اتومات شما برای پیش بینی کردید که کوی سیلاب ها در کجا واقع میشه و کوی بزرگ کجا واقع میشه و هرگوی نقاط ها را شما دقیق تصاصات بساطه موضوعات ایمونی تدبیر کنید. من ایمان دارم که شما جانه که زیاد مردم های پسان نجات نکنید. من بخیر است مک مثال خودش همه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سلاح محروم زد و عین تعداد مردم در آلمان هم هست، اما در آلمان یک یا دو نفر کشته هست تخیمه تن، ولی در افغانستان در ایزان کتر هست 1000 نفر. برای میگه در این ما حتی آقایی ما فهم ما با برداشت ما و اینکه ما سرکت که نداریم خلاقل بگویم که نقاط و سیدفزین در کجا هست.
بله
من خواستم که منعیت اگر طور پایتون این کپار امرا شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شول ټکو ته اشاره وکړه. زه هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وایم د غرور راتوي چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزلې سیلابونه وچکالی یا د ځمکه شویدنې یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د پیښه سره مخامخ دی احتمالا د جنگلونو لمنځه تلل یا اور لګیدنې یعنی بیلابیل مسائل ست دوی شت کې ته اشاره وکړل چې دا سیمه باید وپیژندل سي او خلک یې له خطرونو خبر سي. باید ووایم چې په دې خبرونه کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پوښتنه ورسره مطرح کړو چې کوم کارونه سوي دي، څومره سیمې پیژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړي دي څه باید وسی. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوی چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو، نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. یو اوریدونکي به راوخلو، بیا به بیرته راسو، ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ، خپل نوم راته وښایئ، لکه زه مو زنګ والی.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه تاسو سره پاړی شي.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت، خو مهرباني وکړئ محترم خپل نظر سره شریک
کړئ. خو ځان زما نظر خو ته دې درته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خول تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خول دی خوري او سطحه د خول لاجیګه شوی دی. دا څو د پی خوړونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل، ښاروالۍ ته مې ویلې، ولایت مې په دې مقام مې هم په جریان کې واچو چې دا خول ډېر خطرناک خول دی. خدای نه خواسته کو دا چېرته د دې د اوبو جن ځای چې دا اوبه په کلو باندې اوړي، دواړه طرفونه د خوړ ډېر پر نفوسه کړي دي، لاندې پې خار پروت دی، خپل ولایت ته لاندې پروت دی، نو ډېر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خو دولتي چارواکي هېڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هېڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خوړ راځي چې دا څو دفعې راغې زموږ حتی چې پادیرو باندې ورغې، په سړکونو باندې، په خار په منځ کې دا وګرځېدلې د اوبه، او شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکیم په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته کو به سبا تاسو موږ ته یو ترپاله، یو بوجوړه، یو
خلکو په دې برخه کې آیا څه اقدام کړی دی؟ تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسي؟
خلکو په وس نه رسیږي، دا چې لوډر نه یې، نو موټر نه یې، دا خپل څه نه کی، نو د کلی خلک خو هیڅ نه کوي، کلی خلک نه توان دي
بیچارهګان
څه نه لري. تقریبا خدای نخواسته شرایط دغسې دي، خدای انطلاق وکړي یا دې تک هم صدمه ورسي یا کوم مرمۍ په حسابات کې دلته ډېر سخت کلی پراته دي ډېر پر نفوس خلک دي نو د یو تجارت دې ځکه په خاطر باندې موږ دغه عوام د خطر سره او د غټ ګواښ سره مخ
یو. مننه کوم نبینا صاحب ډېر مننه موږ تاسو پښتنه واخیستله د په نورو خبرونو کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ږدي چې هلته ګڼ مېشته سیمه ده. اما موږ په دې خپرونه کې تر ډېره پر طبیعي پیښو باندې غږیږو چې څنګه دغه طبیعي پیښې رامنځته کېږي په کومو سیمو کې کومه سیمې د دې خطر سره مخامخ دي. نو ستاسو پوښتنه به طبعا دا ما یاداشت کړم موږ به نو له نورو چارواکو سره مطرح کړو. ډېره زیاته مننه کوم. ورځو د خپرونې میلمه ته شغلی زهیر صاحب ته زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډېر په ټلیفون منتظر پاتې سوالي زموږ دغه ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی یا اساسي نه دی جوړ سوی او دا د دې باعث کېږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بالاخره خلکو ته زیان ورسوي. یوه دا مسله او بل دا خو په خپله دننه د افغانستان په اراضۍ کې دننه یو مسله ده. یو که د افغانستان شمالي برخې ته راسو هلته د آمو سیند تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړوي سرحدي اوبه دي مثلاً د هلته موږ تاسو د دې شاهدي یاستو چې کله ناکله ډېر اورښتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړه سي او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبه د دوی کرنیزې ځمکې یا د دوی کورونه ته لاندې کوي او دا ستونزه د طبیعي ناورین ورهاخوا په یو ډول د افغانستان اراضۍ ته یو ګواښ دی. یعنې افغانستان خپل اراضۍ له لاسه ورکوي په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو څخه لږ واورو چې څه کېدای سي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیول سو یا دولت څه باید وکړي.
د دغه سي ستونزو مخه ونیول لپاره وزنې لار خو اوس په فعلي شرایطو کې همداسې چې باید استنادي دیوالونه جوړ شي له بده مرغه چې د امو سیند شاوخوا کې هم استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو غټه مرسته وي دولت سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی سره له دې چې بعضې پروژې شته دی او په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه یې نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی چې باید دغه استنادي دیوالونه جوړ شي.
بله مننه کوم زهیر صاحب. پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي آیا فکر کوئ چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولسته څه کول پکار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده پوښتنه چې دغه ولس او دغه موسسه او دغه څنو هم دغه ولس په اشرونه کړو هم دغه څه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم دغه ولس په هڅه کړی چې د شهر د لارې ټول ولس راوځي او په برخه کې چې تخریبات زیاتی هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیو. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولس ته کار وکړي.
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غواړم تمسم یو دا چې تبان ولست وشای د ګرام کاروي چې دوی استنادي دیوال جوړ کې مخصوصا د داسې لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس څه وایي دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کېږي یا کرنیزې ځمکې لري یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اورېدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د دې دپاره حل لاره پیدا کېدای شي؟
دې برخه کې د سپلی عاملوس کې وټو کا هم شته وایي چې سیلاب تلو ولې ته ریزه کړو چې ما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو
او نه خلک ته والی ته ریزه کړی چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والی ورته ویل چې تاسو نه مخکې سیلاب راغلو چې اواریزه یې کړې وه چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغسې ښه په سترګو ګوري چې پاس اوبه راغلي دي او په خوړ کې ته د هغه د کور جوړی نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پله ځي. هغه ورځ باندې د باراباد سیند د ننګرهار سره تېرېدم ومدیده یو ډېر لوړ خوړ. حتی حکومت خپله د معلمانو ته ځمکې ورکړي دي او ډېر لوړ خوړ په منځ کې اوس سنکاري شوي دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوا نه په هغه باندې د غرو او د غونډیو اوبه راوتلي دي. خو دغه اوبه به کومې خوا ځي چې دې معلمانو ته دوی دا ځمکه ورکړې ده او د خوړ په منځ کې جوړي ډېر نه واخیست او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي. هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤولین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه یې مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووز او لږ نورو طبیعي پیښو ته هم ورسو، مثلا زلزله یوه بله غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسې معلومات لاورېدونکو سره شریکوئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله په افغان یوه ډېره خطرناکه مسله ده او یو خطرناکه عواقب لري، ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو ثانو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه یې دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپله په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا په واچوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلېلرونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند د عموما د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي، د مدیترانې له حوزې تورې بحیرې، ترکی، ایران، افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بالاخره انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګي په توګه زه د تاسو اوریدونکو سره دی او څو زلزلو یادونه شریکوم. او 1942 میلادي کال کې د فبروري په 13مه نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزلہ قوي زلزلہ راغلی و چې درې دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی و. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې و خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کنډواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1944 کال د اګست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج، ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابۍ او ویجاړو نښې نښانې همدا اوس هملته لیدل کېږي. او په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان، کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 13مه نېټه تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز یې شهرآباد حامدینو په کلي کې د 4,500 کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د 26 کلونو 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 میلادي کال د میاشتې په 13مه نېټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلي. همدارنګ په 1999 کال کې زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولو شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې زلزلې
اړوندي. بله زایسب غواړم دا پښتنه تیر مننه ول ستاسو د معلوماتو څخه. لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فعال کمربند باندې پروت دی تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي. مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شامل دي. دغسې یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي اړخه شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ کې په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال شته او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دی چې په عصري ټیکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیاته پیشنیاد وړاندیز نه شي کېدی. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده ثابت شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وایي کله زلزله تی راځي نو د دې نه مخکې دغه سې د حیوانات ډېر نارامه وي. دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړو تقریبا د ټیټو نه پورته ځي. غوایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېر ویر لري د زلزلې، یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اوته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه یې ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د غزینې حیوانات مثلا د دې وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څه یاد نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسي د احتمالي اټکل لپاره، یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسي، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کړو زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم وي، هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او ته څوک هغه نه وي. دا ځمکه په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویلې چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي. مګر د ځوانۍ مرحله چې جیو انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره یې تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور د اشخاص سما نګي ورګل شي هغه وړاند وینه
یعنی دولت کولای سي یا حداقل خلق کولای سي ول سونه چې د همدی یوه نړیواله تجربه سوی لارې خد یعنی د خطر د کمول لپاره یو استفاده نه وکي فکر کوي
د خطر د لپاره د برخې خطر د کمول لپاره د برخې کې هم د پښتني شوی دی چې د کورونو د جوړولو د وزانې په جوړولو کې باید د مسلکي او اشخاصو نه خصوصي نظرونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د وزانې باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی یو مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې د زلزلې په وخت کې به کومه څه تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لاته په دغه خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجینرۍ برخه کې خو هغه خپل انجینران بیا د دې لپاره ځانګړي نورمونه او سټنډرډونه لري. نو دغه مسایل شته دي مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغه یو مشورې وکړي چې د زلزلې په وخت کې باید څه وکړو وارخطا باید نه شو که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو او کوم ځای کې باید سره راټول شو د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی په خیابل باندې باید ونه ګرځو ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه ته ډېر متوجه شو چې زلزله کې برق نه ځای شکېدلې وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځای نه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله من نه کوم ځای چې واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات استه چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېرې دي یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالۍ دي ځمکه شویدنې دي اور لګېدنې دي ځنګلونو له منځه تلل دي د خپل پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو خپل دغه آفتونه دی یا طبیعي پیښه دی یو دا چې دغه آفت کله چې راسي لدی ورسته څه کېدای شي تبن دولت مرستې رسي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي دا چې په خپل خلک په هغه سیمه کې دوی څه کوي څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیلستون زو ته خبري په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان خبر هم د وسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات لژوریدون کوته ورکړي چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي څونه ستونزه هواره کړی ده.
ډېره مننه غلی فریوجانې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. هغه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیستم ډېر په ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا پکتیکا خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته په ډېر وخت زلزلې کېږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه یې ډېره ټیټه وي خو د بارانونو پر مهال او د واورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډېر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کېږي بیا هغوی شمېر ډېر زیات وي او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کېږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی ده هغه محل چې وریاز وو یا هغه محل چې باران بشوي وو. په اوس وختونه کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کې همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واتس اپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي. ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبر ازي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځئ یا مثلا دلته اوبر ووتې تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ. یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وخت دی که چیرې په آینده کې د خلکو سره مرسته کېده تاسو ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه له بده مرغه چې افغانستان د نامنې پېښې په ډېره زیاته تر سره کېږي په دغسې حالات کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو زیانمن شوي نه وي او دوی ته به پکې زیان نه بیا وښته.
کورودان احسان اریان زهر ستاسی و هم دی خبری اوریدلی وی اولتا دخ ستاسی خم یو پشتان لرم بیا با نور اوریدون کتا مرسو لا وقت لرو دی خبرونی پایتا و هم اوریدل چی پا پکتیا که خلق و سغده کتا هم شاید دا افغانستان طول سیمی انترنت تا لاست رسای و نلری خو اغزاینو چی لری دخ طولانی زی رسانی لاری ازاد گروپون جوڑول یو بل دخ گواشونو خبرول ستاسی پا نظر دخ سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک د احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوي دا یو کامیاب سیستم
دی؟ طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي. حد اقل لارښوونې یو د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي. دا مشورې نه استفاده باندې خپل خط و سیر او خپل هغه تاکید ما وړاندې هم همدغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ده ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالې یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کېږي د منځه ځي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي خصوصا ځکه چې زلزله یوه ډارونکې ده خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې کوشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي خپل زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي پښې ماتېږي لاسونه ماتېږي نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو د خیښو د ماتېدو د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نباسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورخطې هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان از حساب اوس به وريدون کو ته ورسو یو وريدون کې پر لیکل ورو بل مهرباني وکي خپل نوم وایست او خپل تجربه را سره شریکي د خبر ونی پړه نظر پښتنه کلري.
رواجان خو سلامونه ونې کې لتا ته وړاندې کوم محترم ملمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څه خو خلک ملامت خو متاسفانه زیاته برخه زه حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې موږ په سترګو ولیدلې په داسې ځایو کې کورونه وهلي وو چې هغه ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کندې وي هغه کندې ډکې کړې دا ځایونه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی هغه یو پنځه روپیو ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه زه کور جوړ کړم هغه چې کله کورونه جوړ کړه سیلابونه راغله در بازاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید کړی کوشش هم وکړي او بدبختانه ووایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي